په پیښور کې د شپې 11 بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. اوس یې تکرار دروو. پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی په بنو کې د متحده انجمن تاجران احتجاجي پلت نن پر دریم ورځ هم روان دي. د چمن پرلتوال وایي حکومت یې غوښتنې منلې دي او پاکستان په فرانکفورت کې پر خپل کونسلګرای حمله غندلې ده. اوس د خبرونو تفصیل. په بنو کې نن پر دریم ورځ هم خلکو د پوځي چوڼای مخې ته پلت وهلو ته دوام ورکړی. د پلت مشرانو نن مشال وړو ته وویل چې هغه سرتیری د سزا شي چې په احتجاج کوونکو یې ډزې کړې دي. د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرسټر محمد علي سیف د جولای پر 6 په یو بیان کې وویل چې د ډزو په اړه یې پلټنې پیل کړې دي. په بنو کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو پلویانو د جولای پر 19 مظاهره کړې وه. په زرګونو د دې مظاهره چیانو غوښتنه کوله چې د پاکستان ریاست دې د ښو او بدو طالبانو توپیر ختم کړي او امنیت دې راولي. کله چې دوی پوځي چوڼای ته نږدې شول نو ډزې وشوې. مظاهره چان وایي چې ډزې امنیتي ځواکونو کړي، دوه کسانې وژلي او ویشې ژوبل کړي دي. تر اوسه پوځ په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلوچستان په پښتونمیشته سیمه چمن کې پرلتوالو ویلي دي چې حکومتي چارواکو یې غوښتنې منلې دي او د کندهار له سپین بولدک سره تګ راتګ د پخوا په څیر بحال شوی دی. د پلت کمیټې او پښتونخوا ملي او عامي ګوند غړي ولسیار خان نن مشالډو ته وویل چې حکومتي پلاوی د جولای پر 6 یعنی پرون په کوټه کې د پلت لستاو سره د مذاکراتو وروستی پړاو ترسره کړ. د ویل د حکومت لوري پلاوی کې د بلوچستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر ملک عنایت کاسه، د امنیتي ځواکونو یو افسر او له اسلام آباد ورغلي چارواکي شامل ول. خان وویل حکومتي پلاوی په تیرو میاشتو کې نیولي کسان نن په چمن کې پر لته وروستل، لغوی خوشی کړل، ور باندې درج مقدمه ختم کړې او اعلان وکړ چې د چمن پر لاره به تګ راتګ د 2023 کال د نومبر تر لومړۍ نیټې په مخکینی حالت کې بحاليږي. د پلت کمیټه غړي زیاته کړه چې د سیمې اوسیدونکو به اوس د پخوا په سیر په شناختي کارډ او تذکرو له سپین بدل سره تګ راتګ کوي او پنډیان یا لغړیان به هم په آزاده سامانونه لیږدوي. ولسیار خان ویل د حکومتي پلاوي اعلان سره سم د چمن او سپین بدل کلاره چې له شاوخوا 9 میاشتو راځي ترلې وه بیرته خلاصه شوې ده. د بلوچستان او پاکستان حکومت لا د چمن د پلتوالو غوښتنو د منلو په اړه رسمن څه نه دي ویلي. د پاکستان پخوانی لنمحالي حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه پر چمن او افغانستان سره پر نورو لارو د تګ راتګ لپاره د قانوني سفري اسنادو لرل لازمي کړي ول چې پر ضد یې په چمن او انګورو ډکه احتجاجونه پیل شوي ول. د ټانک په مچنخیلو کې وسلوالو د سکول یو استاد وژل دی. دا خبر د ټانک ډي اس پي شریف الله نن مشالډو ته کړی. هغه ویلي د پیښې مقدمه درج کړی او پلټنې پیل کړې دي. د وژل شوی استاد میراجان زوی محمد فرقان نن مشالډو ته ویل چې د خپل پلار مړې سهار په مچنخیلو کې موندلې چې تشدد ور باندې شو. بلخوا په ټانک کې نن پر سلورم ورځ هم د امن لپاره احتجاجي پرلت روان دی. د پرلت یو مشر پتولالا بیٹنی نن مشالډو ته ویل پر زیاده دی چې د امن غوښتنې ومنل شي، د سیمې بیګونه خلک یې وژل کی.
موږ په ټانک شي دار نه ده، نو چلاره مرواز ده. خو دی افسوس خبره ده، امبوشته ټیچر میرا جان نامي چې بیٹنای ته په تشدد سره په ګولې نه دی استلای دار نه تراواز ته ولای. نو یو تر ته موږ مذاکرات روان دي، خپل تر ته لاسنور ته ملاویږي.
بیټنی زیاته کړه چې حکومت د سیمې د خلکو د امنیت ساتنې لپاره جدي ګامونه پورته نه کړل نو خپل احتجاج به لا پسې پراخ کړي. په وروستیو کې د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلعو د اسماعیل خان لکې مروت ټانک او بنو کې وسلوال بریدونه او د نامنای پیښې زیاتې شوې چې ولسونه په وار وار د مخنیوي لپاره احتجاجونه کړي او پلتونه یې وهلي دي. حکومت او پوځ دریځ لري چې د نامنای ختمولو لپاره د عزم استحکام په نوم نوي پوځي عملیات پیلوي. خو د خیبر پختونخوا او بیلابیلو سیمو کې پر ضد احتجاجونه شوي دي او خلک او ګوندونه وایي چې تر دې وړاندې هم پوځي عملیات شوي دي، خو نه یوازې خلکو ته پکې زیانونه رسېدلي بلکې امنیت هم ورسره نه دی ټینګ شوی. تاسو مشال لري ته وګي. پاکستان په فرانکفورت کې پر خپل کونسلګرای حمله غندلې ده. پاکستان ویلي دي چې جرمني په فرانکفورت کې پر خپل کونسلګرای د سختدریزو د یوې ډلې د حملې او د هغې ودانۍ د امنیت په ساتلو کې د جرمن چارواکو د پاتې راتګ کلکه غندنه کوي. د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د جرمني حکومت ته سخت احتجاج کوي او له برلین غواړي چې د ویانا کنوینشنونو له مخې د خپلو مسؤلیتونو ترسره کولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي او په جرمني کې د پاکستان د سفارتي ماموریتونو او پکې د کارکوونکو امنیت باوري کړي. کی د جرمنی حکومت له پاکستان د بیان په فرانکفورت کې د پر کونسلګری د حملې په خبرګون کې سندي ویلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په بیان کې نه ده روښانه کړی چې پر کونسلګری حمله چا ولې کړې او نویت یې څو. خو پر ټولنیزو شبکو یو ویډیو لاس په لاس کیږي چې پکې ښکاري یو کس یو ودانۍ ته ورداخليږي او هلته د پاکستان بیرغ ښکته کوي. دغه کس شاته یو شمېر نور کسان هم ولاړ دي چې د افغانستان درې رنګه بیرغونه ورسره دي. مشال ریډیو په خپلواکه توګه پر ټولنیزو شبکو د خبرې شوي هغه ویډیو تصدیق نشي کولی. البته د پښتون ژغورنې غورځنګ د جرمني څانګې دن پر فیسبوک او ایکس په بیان کې وویل چې غړي په فرانکفورت کې د پاکستان د کونسلګرۍ مخې ته د غورځنګ د مرکزي شورا پر پخواني غړي او ولسي شاعر ګیلمن وزیر د برید پر ضد سوله ییز مظاهره کوله. خو د پاکستان حکومت یې د هغه احتجاج د ګډوډولو هڅه وکړه. د پی ټی ایم په بیان کې د دې دعوې د ثابتولو لپاره شواهد نه دي وړاندې شوي. خو دا یې ویلي دي چې د غورځنګ د جرمني څانګه په هغه ځای کې د ټکر په مخنیوي وتوانېده او وضعیت یې کنټرول وساته. بیان زیاتوي چې پی ټی ایم یو سوله ییز غورځنګ دی چې په کلکه د تشدد مخالفت کوي. ګیلمن وزیر د جولای پر ومه په اسلام آباد کې په یو برید کې تر ټپ کېدو څلور ورځې وروسته سا ورکړه. او روسیې د اوکراین د انرژي پر بهبناو میزایلي او ډرون بدون ته دوام ورکړی دی. د خارکیف والی اوله سنبوف ویلی په چې پرونی میزایلي برید د اوکراین په هغه ختیځ سیمه کې دوه کسان وژلي او درې نورې ټپي کړي دي. د اوکراین هوایي ځواک ویلي چې دفاعي نظام د هیواد په 15 بیلابیلو سیمو کې له اوله روسي ډرونونو څخه دیارلس ویشتلي دي. خو د سومي او خیرنیف چارواکو ویلي چې روسي ډرون بدون د اوکراین په شمال کې د انرژي ځینې تنصیبات ویجاړ کړي دي. د اوکراین د انرژي د کامی دفتر یو مامور اوکراین هو ویلی چې په مرکزی پولتاوا سیمه کې هم د انرژي یو سټیشن په ډرون برید سره پنه شوه. د پولتاوا والی فلیپ پرونن ویلی چې د برید له وجې د غسیمې زرګونه خلک له بجلی او بو به برخې شول. په نه حال کې اوکراینی چارواکو د جولای پر شلمه خبر ورکړی چې په جنوبي خار میکولف کې د ماشومانو د لوبو پر وځای په روسی میزایلي برید کې د وجل شو شمیر څلورو ته لوړ شوی دی. د مشال ریډیو د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونه مو اوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او مرکې لرو. په بنو کې نن پر دریم ورځ هم د متحده انجمن تاجران تر سوره لاندې د امن لپاره احتجاجي پرلت روان دي. نن بیا په ټانک کې پولیسو د سکول دی او استاد مړې مندل دی. د ټانک ډي اس پی وایي چې د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړې او پلټنې پیل کړې دي. د چمن پرلتوال وایي حکومت یې غوښتنې منلې دي. په دا غاړه د پرلت کمیټې له وغړي سره مرکه لرو. د کورمې په صده کې پرون ځایي خلکو د دوی د ورکو کسانو د منځلو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهرې یو ویناوال د حکومت پر ترهګرۍ ضد پالیسۍ نیوکې وکړې.
دا علاقه چې د سختې لهجې په دې کوي دا د ټولو پالیسیو دا د ټولو پردو ریسپانس
دی. نیلی دال مشال رادیو سره اوسه. اورنه موضوع تر ازو چې د بنو د احتجاج دا نن په دریم ورځم هلته د انجمن متحده انجمن تاجران تر سوره لاندې احتجاج روان دی. د غلطه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران ځای مشران او پلویان ورزي په لټه ویناوي کوي. د امن غوښتنه کوي او تر څنګه حکومت غواړي چې هغه سرتیری سزا کړي چې د جولای پر 19 د هم په بنو کې د عمل لپاره چې کوم لوی لارون شو لوی احتجاج شو په هغه باندې ډزې کړې وي. دوه کسانې وژلي دي او شاوخوا ویش پکې نور په هغه پیښه کې زخمیان شو. دوی د هغه سرتیرو ته د سزا غوښتنه هم کوي. تفصیل اورو د عمر وزیر په دې رپورټ کې.
متحده انجمن تاجران د سیوری لاندې بنو کې ځایي ولس لخوا پرلت دوام لري. یاد پرلت د جولای په شلمه وروسته لا هغې پیل شو چې د جولای په 19 دغلته امن مارچ کې د ډزو پر مهال یو کس ووژل شو او 22 نور ژوبل شول. د ډزو پیښه هغه مهال وشوه کله چې امن مارچ ګډونوالو کې ځنه کسان د فوج چوڼې ته په 15 جولای حمله کې ړنګ شوي دیوال باندې وردننه شول. د 19 جولای په امن مارچ کې لسګونه زره خلک جمع شوي ول او حکومت نه د امنیت ټینګښت غوښتنه کولې. پرلتوال وایي چې یوه غوښتنه یې ده چې امن به حکومت ټینګوي، د وسلوالو فعالیتونه به ختموي. جمع شوو خلکو ته د مختلفو سیاسي ګوندونو غورځنګونو او ځایي مشرانو لخوا ویناوې کیږي. د ملي جمهوریت غورزنګ مشر محسن داوړ پر لتاوینا کې وویل چې دا من په غوښتنه با ټینګ ناسوي، داد می تشدد د لارې به خپل حقونه غواړي. د بنو دغه پرلت د بنو پولیس لائن او د فوز چمړې مخې ته پیل شوه چې د پرلتوالو کمیټۍ مشرانو سره د حکومت انتظامی مذاکرات هم دوام لري، خو لای نتیجې نه دی ورکړې. د بنو تاجرانو اتحادیه یو مشر پیر نور محمد شاه مشال ریډیو ته وویل چې د امن په غوښتنه به تر هغې ناست وي تر څو چې حکومت او فوز د امنیت ټینګښت په ښه ډاډ نه وي
ورکړي. چې پدا علاقہ شې امن وي او پدا علاقہ شې بدامنی نه دغه بدامنی درو دې می 16 لک عوام د حکومت سره او د ادارې سره شنه بشاوې لري چیرې د شاکو شو باید د دښتګر دي میش کوم اور فرای میش دا خیتا د سټل یې یاد س ایجنسی نو دو قانون لون دې دو یو ودا درو کې چې پدا خیر تا عوامو نه میر ودا در نه پیغټن چې گای
د بنو زلی انتظامی او فوز لاړه په دغه پیشه لا صغبرګون مخه تا نه دراغله. خدای انتظامی اعلی چارواکو د نوم نشودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د بنو مشرانو سره خبرې روانې دي پر لتوال بازار مطمئن کړي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې هم د بنو د پیښې غندنه شوه او وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور د شفاف پلټنو کمیشن جوړولو پریکړه کړې. د بخنه نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل هم ویلي چې پورم نلاریونوالو باندې ډزې کول د نړیوال بشري حقوقو او خپل د پاکستان اساسي قانون چې پورم نلاریونوالو ته ورکړې د هغې څخه سرغړونه ده. د بنو اوسیدونکي وایي چې حکومت ته پیغام ورکوي چې خلک د امن تږي دي، نوران امني نشي زغملی او په دغه غوښتنه ناستي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
په بلوچستان کې د چمن پرلتوالوایي حکومتي پلاوی ورسره تر مذاکرات ورسته د دوی ټولو غوښتنې منلې دي. د پرلتوالو په وینا حکومتي ټول بندیان هم خوشی کړي او د سفر لپاره د پاسپورت او ویزې شرط یې هم لري کړی دی. د پرلت کمیټي یو غړي ولسیار خان نن مشالډو ته وویل چې اوس د چمن او سپین بولدک خلک کولی شي پر شناختی کارډ او تذکره د یو بل خواته تګ را تګ وکړی شي. دا پرلت د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې پیل شو. له ولسیار خان سره زموږ همکار سمد شبنم مرکه کړې او په سر کې ترې د شو مذاکراتو او وروسته حال پوښتلی دی.
نور د پرلت کمیټي او د حکومتي طرف له خوا چې ریکټ عنایت خان کاسوی او برګیډیر د اسلام آباد کې مو چې موږ یو پړاو مذاکرات په کوټه کې یو ځل وکړي بیا مې دوم پړاو وکړي بیا د هغه په اړه ابراهیم احسن چې کوم وصولو نو په هغه په لړ شي پرون چې څوک څلور کېدې زموږ په چمن کلک بندیانو هغه راځلو او بیا چې کوم په فایرو کې پنځه کسان زموږ د پرلت له صادق او اسلام مرګري او کمانډر ولی محمد بوګي او د سیدو نور مرګري دا چې کوم کې سی په فایرو کې دا ټوله نن د چمن پرلت سټیج لراوستو او دې هم رایلا کو او دا اعلان چې کوم زموږ در ما باندې کوم میډیټر وو د ایډیکیټ عنایت کاستي نو هغه بیا دا اعلان وکړي چې سبا سبا دروازه د 1 نومبر ته مخکې چې کوم طریقه کارو پر تذکره او په شناختکارډ راغه به لی او د کښنې لغړیانو چې کوم د روزګار ولو هغه به د پخوا په شان لی نو دغه اعلانات نن زموږ په سټیج باندې وصول زموږ کډیان یې راغلا کو او دروازه د پخوا په شان باندې چې د دې ول چې نن ده یو شتاکو نو جولای سبا دا پخوا په شان یې د 1 نومبر سره مخکې چې کوم طریقه کارو پراغه دی لای
شه ول سیار صاحب ک په لند ټوک کې راته وایست د خو ستاسو غوښتنی وي د حکومت لخوا کوم غوښتنی وي
حکومت خو په وختونو کې زموږ څه دا و چې پاسپورت به خامخا وي ویزه به خامخا وي او تاسو ته موږ فری پاسپورټ درکو او ویزه به در فری کو یا ای کارت به درکو. دا د حکومت زموږ صدقه
اوس به دغه دروازه کله خلاصیږي کله به دا تګ راتګ شو؟
دا خو دی چې نن کوم رالو پر سټیج د اعلان کې چې نن یعنی د یو شتلای څه به دا دروازه خلاصیږي. البته موږ بیا هم د پرلت کمیټې نن پر سټیج اعلان وکړ چې چیرې حکومت زموږ سره په دې وعدو کې وفا نه وکړه چې یعنی دا کوم زموږ سره خبرې منلې دي که دا نه وکړه موږ به بیا که چیرې د یو هفته کدر یا لس ورځې موږ به دا ته ګورو که چیرې زموږ سره په دې کې یا درغلي وایي یا موږ ته دوکه وایي یا بل داسې پلان وولو نو بیا به موږ د بېرته خپل پرلت ته دوام ورکړو. بیا به پرلت کښېنو بېرته به دا خپلې غوښتنې کوو.
تاسو به د تګ راتګ هڅه کله کوئ؟ دغه به کله عملي کوئ؟ د تاسو ته چې اجازه ده
شروع سوله تقریبا خلک ولاړو اوس ګڼه ګڼه ده خلکو کلي دي چې کوم خلک پساو هغه خپل هڅه کوي چې اوس نن واوري که چیرې نن بېخي نه اوس اوس د سبا سار او د هغه خواست د طرفه څه د طرف افغانستان ته چې کوم خلک د چمن هغې هلته پساو هغه تقریبا څه کسان یې راعلاقو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ. د ټانک په مچنخیلو کې وسلوالو د سکولي استاد وجل دی. د دې خبرې تصدیق د ټانک پولیسو نن مشال ریډیو ته کړی او زیاده کړي ده چې د پیښې پلټنې پیل کړي دي. بلخوا په ټانک کې نن پر څلورم ورځ هم د امن لپاره احتجاجي پرلت روان دی. د پرلت مشران وایي چې حکومت د سیمې د خلکو د امنیت ساتنې لپاره جدي ګامونه پورته نه کړل نو احتجاج به لا پسې پراخ کړي. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د ټانک ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نامعلوم کسانې نن سهار په مچنخیل سیمه کښې د میراجان په نوم پېژندل شوی استاد په تشدد وژلی دی. د وژل شوي استاد زوی د پېښې حال مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
زما نوم محمد فرقان بیټن ده او د پلار نوم یې میراجان ده او دا ګورنمنت ټیچر وس لکه موږ بیسیکلی یو د مچنخیل او کډه مو کړې ده ملازی چې بیا هلته دا کله ځمکه کې ټکتر سره انعکاس کولو د هغې نه روانو مشام موږ سات بیس باندې دې سره رابطه سرې وه بیرې چې بس د سارې درګم هغې بعد چې موږ لمانځه نه رالو واپس کور ته بیا موټر سره رابطه کولو نمبر یې بند راتلو بیا سهار پسې ووتلو موټر سایکل مې لاس له دا نه وه بیا هغې بعد پاسې بوتله ورته وایي ډب پولي خیله هغې علاقې چې دا بیا پکړه هو تشدد
د ټانک پولیسو ڈی ایس پی شریف الله ویایي چې په مچنخیل سیمه کښې د استاد د وژنې پېښې پلټنې راونې دي. په ټانک ضلع کښې د امن غوښتنې د پوره د احتجاجي درنې یو مشر ویایي چې په یوه لوري د ضلع اوسېدونکي د حکومت نه د امن غوښتنه کوي په بل لوري په ضلع کښې یې استادان هم وژل کېږي.
پټانګ شي د امن جرګې د ټولو قوامو د امن په حوالې سره د ډی سي آفیس مخې شي در نه ده نن مو څلورم ورځ ده نن د موږ باره رکنی کمیټې مشران د ټولو قومو نمایندګي پکښې شامله ده هغه نماینده وفه چې ده د حکومت سره مذاکرات کوي خو د افسوس خبره ده موږ ته یې ټیچر میرا جان نامی چې بیټنی ته د مچنخیل اوسېدونکی ده په تشدد سره په ګولۍ نه ده ایستلی در نه ته راواستولی نو یو طرف ته مې مذاکرات روان دي بل طرف ته لاسونه ورته میلاویږي هغه لاس موږ اوس ولمبولی دو دغې در نه ته حواله کړی کوروال اوس موږ د دغه دلته اجتماعي جنازه کوو د عدالت د جج مخې ته او د ډی سي آفیس مخې ته څلورم ورځ ده چې شکر ګاون هسپتال ده دا یې موږ پلان ای وو چې بازار بند تورې جنډۍ احتجاج او ورسره د پولیو بایکاټ پلان بی به یې موږ سبا روانېږي چې هغه به بیا ډېر سخت دي هغه شېبه چې کوم سکورټي فورس دي او له کومې دروازې پالیسي راغلې ده اما مړ کوي اما ته دا مخالف ساتي یموږ به ان شاء الله یو کینټو مخه تا در نه ورکو.
د ټنګ ضلع پولیسو مشر عبدالسلام خالد مشال ریډیو ته ویلي دي چې د احتجاجي درنې مشرونو سره یې مذاکرات راوندي او په ضلع کښې د امن حالات ښه کول د پوره پوځ او پولیس په شریکه ګامونه پورته کړي دي. خو د ټنګ احتجاجي درنې مشرونو ویایي چې تر څومره پورې حکومتي چارواکیو یې په ضلع کښې د امن حالات ښه کړي نه وي تر هغې وخت پورې وی د ضلع اوسېدونکي په احتجاجي درنا کښې پلاتۍ وهلې وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په پاکستان کې که یوې خواته بلوڅ فعالانو د لادرکه کسانو ضد احتجاجونو ته دوام ورکړی، نو بل لوري ته پرون په کورمه کې هم سلګونه کسانو د دوی د ورکو کسانو د خوشي کولو لپاره مظاهره وکړه. دوی تور پورې کړل چې په وروستیو کې د وسلوالو ضد عملیاتو پر مهال امنیتي ځواکونو ځینې کسان پورته کړي او له ځان سره یې ساتلي دي. امنیتي ځواکونو رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي، خو یو پولیس چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې ځینې کسان تر اوچتولو یې وروسته بیرته خلاص شوي دي. په دې اړه د تاریخ اورکزي رپورټ اورو چې د پرونی مظاهرې د ګډونوالو په شعارونو پیلېږي.
دا نارې د کورمې په صدک کې د خلکو جبري لدرکه کېدلو پر ضد د شوې احتجاجي مظاهرې پر وخت وهلې شوې. د خالی پرس په سلګونه سیاسي غړي، مدني فعالان او مقامي خلک د سیمې په مرکزي چوک کې راغونډ شوي ول چې بې درکه شوي کسان د موندلو مطالبه کوله. په احتجاج کې شامل د غوزګړی عمران مقبل د خپل تقریر پر مهال الزام لګولی د سیمې ډېر کسان پوز او یا ملیشې ځواک اوچت کړي چې بیرته هغوی خپلو کورونو ته واپس نه دي ورغلي. مقبل زیاتوي که چا څه کړي وي نو مقدمې در باندې درج شي، خو مزید دي نور په غیر قانوني توګه سوک نه ساتي. دا احتجاج په داسې وخت کې شوی چې په کورمه کې امنیتي سرتیرو سمو د وړاندې علاقې ته ورغلي، نامعلوم وسله والو ته پناه او خوراک څکاک ورکولو په تور سینې مقامی خلک نیولی. په سیمه کې داسې هم شته چې د مقامی خلکو تر مخه د لټونې عملیاتو پر وخت هغوی له خپلو کورنو اوچت کړی شوي. که څو هم د بېدرکه کسانو کره شمېر مخې ته نه دی راغلی، خو زیات کسان په منځني کورمه کې ورک دي. د جولای په شلمه په شوي احتجاج کې یو شمېر هغه خلک هم موجود ول چې خپلوان یې په تېر وختونو کې بېدرکه شوي. له خیبره یاد احتجاج ته ورغلی یو مدني فعال خانولی افریدی وایي دا ډېره د افسوس خبره ده چې یو کس پر دغه اوچت شوی چې له هغه د ټوپک په زور وسلوالو ټوډۍ خوړلې ده. افریدی زیاتوي د امنیتي ځواکونو دا ذمواري ده چې سیمې ته ورغلي وسلوالو پر ضد کاروایي وکړي، خو هغوی کلو ګرځېږي. په کورمه کې له څه مودې راهیسې د امنیت وضع خرابه ده. په لنډو وختونو کې هغلته نه یوازې پر امنیتي سرتیرو بلکې په عام خلکو هم وسلوال بریدونه شوي. په سیمه کې پوز او ملیشي ځواک هم د وسلوالو پر وړاندې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی. د میرباغ پټان عبدالخالق وایي پوز خو مخکې هم وسلوال له سیمې تښتولي ول، نو بیا اوس بیرته څنګه راغلل؟ عبدالخالق زیاتوي څومره هم مخکې پوځي عملیات شوي علاقې ته محرومیانې تباهي او نقصان راوړی، او که په راتلونکي کې هم داسې سوي نو هیڅ د خیر تمه ورنه نه لري. پټان عبدالخالق دا هم وایي که د چا دا دریځ دی چې پر دهشتګردي خلک اوچت کړی شوي، نو پوښتنه دا ده چې د دوی پر سیمه دهشتګرد ولی پیدا کیږي
د شهر اسلام آباد کې پیدا کیږي د شهر لاهور کې پیدا کیږي والے واجدان ته پاره لکه کی بریده نشته مرچا نشته بریده استعمالول نشته ندی واجنا هغه علاقہ مجرم نه پیدا کی دا علاقہ ته د سخت لهجه پیدا کوي
بل خوا په دغړه د پاکستان پوځ دریز مخې ته راغلی او نه بل حکومتي ادارو سویلی. البته په منځنی کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله مشال رډیو ته سمو د وړاندې ویلي ول که څه هم وسلوالو ته د ډوډۍ ورکولو په خبره ځینې کسان اوچت کړي وو خو بیرته بیا را خلاص کړل. چارواکي وایي دا جرم دی چې څوک وسلوالو ته پناه ورکړي او یا بل داسې امداد ورسره وکړي او زیاتوي په همدغه کیس کې نیول شوي ځینې کسان چې حرکتونه مشکوک کول نو د هغوی را خلاصول لا هم ممکن نه ده. چارواکي دا هم ویلي په سیمه کې ځینې خلک د وسلوالو سره ملګري شوي خو کورنۍ دا خیال کوي چې هغوی ورک دي. طارق ورکزی مشال ریډیو پېښور.
د مشال رادیو په خبری غړي کې کورنی او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال غړی نیول شوی دی. پولیس تور پورې کوي چې هدایت الله پښتین یې د مظاهرې پر مهال د ریاست ضد شعارونو ورکولو په تور نیولی دی. هغه پرون عدالت ته په جسماني ریمانډ د دوو ورځو لپاره پولیسو ته وسپاره. د پی ټی ایم مشران د پولیسو تورونه ردوي. د غورځنګ وکیلې منیزې کاکړ مشالډو ته ویلي چې پولیسو د شاوخوا درې نیم سوه مظاهره چانو پر ضد مقدمې درج کړي دي. تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي راکوي.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو وکیلې منیزه کاکړ د جولای په شلمه مشال ریډیو ته ویلي د کراچۍ اتحاد ټاون پولیسو د پی ټی ایم د کراچۍ غړی هدایت الله پښتین دوه ورځې وړاندې د جولای په اتلسمه نیولې وو خو بیا یې د خار اټلري میدان تاڼي پولیسو ته سپارلې دی. منیزه کاکړ وایي پولیسو هدایت الله پښتین د جولای په شلمه کراچۍ کې یو ځای عدالت ته وړاندې کړو. عدالت بیا دو ورځې پولیسو ته پریمان ورکړی دی.
دا ایف آی آر چې دا دوی سکم په وم جولای باندې سکم پروټیسټ شوی وو د وم جولای ایف آی آر چې دوی په اتلسم تاریخ باندې کټ کړو او پخ کې هدایت نامینیټ کړو او دې نه پسې بیا پرون عدالت ته نه پیش کړو نه ني عدالت ته پیش کړو. په اخ ټیم کې سکم مجسټریټ وو هغه په دې شي کې کنفیوز وو چې مطلب مونږ ورته دا ستار ټرایل دی چې نه دا مطلب سیشن ټرایل دی هغه مطلب الفاظ یې باندې سر نه شو کړه چې دا مطلب هغه تخپل پاور پته نه و چې دا د خپل ټرایل دی نو پخ ټیم هغه اخته پولیس کسټډی ته ورکو.
بلخوا د پی ټی ایم د کراچۍ مشر نور الله ترین د جولای په شلمه بیا مشال لیډیو ته ویلي هدایت الله پښتین دوه ورځې لا درکه وو خو نن عدالت ته وړاندې کړل شو. نور الله ترین زیاته کړې چې د غورځنګ مشر منظور پښتین په اعلان د جولای په ومه د هیواد په ګڼو خارونو او نړۍ کې پی ټی ایم احتجاجي مظاهرې تابع کړې وي او دا احتجاجونه د نوي اعلان شوي فوزي عملیاتو عزم استحکام په ضد وو. په دې لړ کې پی ټی ایم د کراچۍ پریس کلب مخې ته هم پر امن مظاهره کړې وه خو بیا هم پولیسو د پی ټی ایم د غړو پلویانو په ضد مقدمه درج کړې. بلخوا د کراچۍ پولیسو د اټلری میدان تاڼي ایس ایچ او سجاد علي بیا مشال لیډیو ته ویلي چې مظاهره کې د پی ټی ایم پلویانو د ریاستي ادارو په ضد نارې وهلې دي او خلک یې د ریاست او ریاستي ادارو په ضد راپارولو هڅې کړې دي. نوموړي په وینا چې د مظاهرې سمدستي وروستو د مقدمې لپاره خاص وړاندې کړل شوی وو خو مقدمه د جولای په اتلسمه درج کړې شوې ده. بلخوا د پی ټی ایم د سن مشرانو په مقدمه کې په ځان لګېدلي تورونه رد کړي. د پی ټی ایم د کراچۍ ویان روید الله بیا مشال لیډیو ته ویلي پی ټی ایم د پښتنو د حقونو لپاره پرمنه او قانوني مبارزه کوي او دا به دوامدار ساتي.
دا زمونږ د پاره څه خبره نه ده چې کله نه هم مونږ خپل د خپل کام د حق غوښتنې شروع کړي دي او د خپل کام د حق د پاره مونږ پرم نه احتجاجونه کړي دي نو زموږ خلاف دوی مقدمه جوړې کړي دي او دروغجنې مقدمه جوړې کړي دي او داغه مقدمه مونږ په عدالت کې په قانوني توګه باندې خه مقابله هم کړي ده. مونږ وردا دا ثابت کړي دي چې هغه مقدمه دروغجنې وي داغه هیڅ قانوني حیثیت نه نو اوس به هم خپل لکه څنګه چې د خپل کام د حق د پاره مونږ مبارزه جاری ساتو جاری به ساتو دغه سید داسې دروژنې مقدمو او د دې خلاف په قانوني میدان کې هم مقابله کوو.
په کراچۍ کې د پی ټی ایم غړي هدایت الله پښتین د نیولو دا لومبۍ پیښنه ده. په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین علي وزیر نور الله ترین په ګډون ګڼ شمیر پلویان او غړي پولیسو هم په دې ډول نیولي او زنداني کړي دي. خو دا وخت د منظور پښتین په ګډون زیاتره غړي په ضمانتونو خوشي دي. نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی.
دا مشال ریڈیو دا که دروانو چارونا زان خبروی دا مشال ترسنگو سی.
تاسو دا وخت مشال ریڈیو اوری په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه به درته واورو. په بنو کې نن پر درېیمه ورځ هم خلکو د پوځي چوڼۍ مخې ته پلت وهلو ته دوام ورکړی دی. د پلت مشرانو نن مشال لوی ته وویل چې هغه سرتیری دې سزا شي چې په احتجاج کوونکو یې ډزې کړې دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت ویان محمد علی سیف پرون په یو بیان کې وویل چې د ډزو په اړه یې پلټنې پیل کړې دي. د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه چمن کې پلتوالو ویلي دي چې حکومتي چارواکو یې غوښتنې منلې دي او د کندهار له سپین بولدک سره تګ راتګ د پخوا په څیر بحال شوی دی. د پلت کمیټه او پښتونخوا ملي عامې ګوند غړي ولسیار خان نن مشال لوی ته وویل چې حکومتي پلاوی د جولای پر شلمه په کوټه کې د پلت له استاو سره د مذاکراتو وروسته پړاو ترسره کړ. د وویل چې د حکومت له لوري پلاوی کې د بلوچستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر ملک عنایت کاسه، د امنیتي ځواکونو افسر او اسلام آباد ورغلي چارواکي شامل ول. د پلت د بلوچستان حکومت او پاکستان د بلوچستان او پاکستان حکومت لاله چمن د پلتوال غوښتنو د منلو په اړه رسمن څه نه دي ویلي. د ټانک په مچنخیلو کې وسلوالو د سکول یو استاد وژلی دی. دا خبر د ټانک ډي اس پي شریف الله نن مشال لوی ته کړی. هغه ویلي چې د پیښې مقدمه درج کړي او پلټنې پیل کړي دي. بلخوا په ټانک کې نن پر څلورمه ورځ هم د امن لپاره احتجاجي پلت روان دی. د پلت یو مشر پتولالا بیټنی نن مشال لوی ته وویل چې پر ځای دی چې د امن غوښتنې ومنل شي، د سیمې بېګنا خلک یې وژل کیږي. پاکستان په فرانکفورت کې پر خپل کونسلګرای حمله غندلې ده. پاکستان ویلي چې جرمني په فرانکفورت کې پر خپل کونسلګرای د سخدریزو د یوې ډلې د حملې او د هغې ودانۍ د امنیت په ساتلو کې د جرمن چارواکو د پاتې راتګ کلکه غندنه کوي. د جرمني حکومت له پاکستان د بیان او په فرانکفورت کې پر کونسلګرای د حملې په غبرګون کې سندي ویلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په بیان کې نه روښانه کړی چې پر کونسلګرای حمله چا ولې کړې او نویت یې څو. خو پر ټولنیزو شبکو یو ویډیو لاس په لاس کېږي چې پکې ښکاري چې یو کس یوې ودانۍ ته ورداخلېږي، ولته د پاکستان بیرغ کته کوي. دغه کس شاته یو شمېر نور کسان هم ولاړ دي چې د افغانستان درې رنګه بیرغونه ورسره دي. مشال لډیو په خپلواکه توګه پر ټولنیزو شبکو د خپرې شوې هغه ویډیو تصدیق نشي کولی. البته د پی ټی ایم د جرمني څانګې نن پر فیسبوک او ایکس ویلي چې غړو یې په فرانکفورت کې د پاکستان د کونسلګرۍ مخې ته د غورځنګ د مرکزي شورا پر پخواني غړي او ولسي شاعر ګلیمن وزیر د برید پر ضد سوله ییز مظاهره کوله، خو د پاکستان حکومت یې د هغه احتجاج د ګډوډولو هڅه وکړه. د پی ټی ایم په بیان کې د دې دعوې د ثابتولو لپاره شواهد نه دي وړاندې شوي. اوس پر شو یو بلې موضوع ته. د پاکستان دو ګوندونو تحریک انصاف او جمعیت علماء اسلام فی تر دامن ز اتحاد او د حکومت پر ضد په ګډه تحریک پیلول لپاره کمیټیانې جوړې کړې دي. تحریک انصاف د قومي اسمبلی د پخواني سپیکر اسد کیسر په مشرۍ یو کمیټي واله مخه جوړه کړې وه. جمعیت علماء اسلام فی ډلې بیا پرون په اسلام آباد کې خپل مذاکراتي کمیټه اعلان کړه. دا چې دا دواړه ګوندونه د حکومت خلاف دی او مؤثر تحریک پیلولو په چارو کې څومره بریالي شي د موضوع ته راشد خټک په خپل دی رپورت کې کتنه کړې ده.
په پاکستان کې د حکومت په مخالف ګوندونه تحریک انصاف او جمعیت علماء اسلام د یو بل سره اتحاد کولو لپاره خبرې اترې کوي. تحریک انصاف د جمعیت علماء اسلام سره د مشترکه تحریک چلولو او اتحاد کولو لپاره کمیټې په خوا جوړه کړې ده چې د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر یې مشر دی. په شلمه جولای جمعیت علماء اسلام هم د کمران مرتضی په مشرۍ کې یو کمیټې جوړه کړه چې د تحریک انصاف سره د اتحاد په لړ کې خبرې اترې وکړي. د جمعیت د کمیټې نور غړي مولانا لطف الرحمن، فضل غفور، اسلم غوري او مولانا امجد دي. په اسلام آباد کې د کمیټې د جوړولو د اعلان نه پس جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن خبریالانو ته اویل،
میں پورے ملک
کے الیکشن کی بات کرتا ہوں، بس خبر کوم چې خیبر پختونخوا پکې شامل ده. هلته هم انتخابات سم نه دي شوي. یو ښه خبره تحریک انصاف کړې ده، زه تاسو سره شریکوم. په سند کې د پیپل پارټۍ حکومت او د هغې له وجې پیپل پارټۍ د اسمبلیانو د استعفا ورکولو تجویز نه منلو. اوس په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت دی، خو هغه د اسمبلیانو ماتولو او نوي انتخاباتو کولو ته تیار دی. دا د ملک له سیاست لپاره یو ښه پرمختګ دی. مولانا فضل الرحمن د خبرو نه پس د تحریک انصاف چیرمین بریسټر گوهر د هغه بیان رد کړو. د یو شخصي ټي وی سره د خبرو په مهال دوی وویل چې دوی د اسمبلیانو متولو په حق له هیڅ نه دی ویلي او په دې اړه کومه پریکړه نه ده شوې او نه دوی د مولانا فضل الرحمن سره په دې اړه خبرې کړې دي. په پېښور کې د جینین ټي وی بیورو چیف او تزینګار کاشف الدین سید مشال رډو ته وویل چې د سیاسي ګوندونو اتحاد او یو بل ته نږدې کېدل د وخت ضرورت دی، خو د تحریک انصاف او د جمعیت علما اسلام ترمنځ دومره تریخوالی دی چې زر یې د ختمېدو امکان نشته.
فوري طور د یو الاینس جوړېدل دا ماته په نظر نه راځي. البته دا کېدی شي چې دا تلخی کم شي او دې وخت کې دا چې کوم مقتدر قوتونو په ضد باندې یو بیانیه جوړه ده نو په هغې باندې یو مشترکه لایحه عمل کېدی شي چې دا وخت په ټول ملک کې او بیا خصوصي توګه باندې چې کوم د پښتنو سیمه ده په هغې کې یو اړې ګړې روان دی او د امن پاسون په نوم باندې یو ځل بیا اجتماعات کېږي. په دې کې په کار ده چې منظم قوتونه مخې ته راشي او هغوی د دې قیادت وکړي، که نه دا یو هجوم وي بې قیادت خلک راجمع کېږي نو د هغې نه به نقصان پیدا کېږي.
په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاستیاتو پخواني استاد پروفیسر اعجاز خان مشال رډو ته وویل چې د تحریک انصاف او جمعیت العلماء اسلام د پخوانیو اختلافاتو نه علاوه اوس هم په خیبر پښتونخوا کې د پارلمان د څوکیو په سر اختلاف دی. تحریک انصاف په خیبر پښتونخوا کې څوکۍ ګټلې دي او جمعیت العلماء اسلام تور لګوي چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده ځکه دوی څوکۍ بایللې دي.
په دې هډې لري لاړو یو بل پکې د ورته يهودي ایجنټ وي عمران خان تا او هغه ورته ډیزل وي او سپک به ورته وي چې اوس اورو نو مولانا صاحب وایي چې هغه يهودي ایجنټ والا بیان سیاسي بیانو مطلب دا چې سیاسي بیان دروغ وي سیاسي بیانونه خلکو ته ربط او بل خوا ته آی ایم او ډیزل په دې مولانا صاحب کوي دواړو کې اوس هم بنیادی جګړه ده ځکه چې دواړه د یو ځای دعوه کوي نو مسئله حکومت ته مسئلې جوړې شي خو دومره هم نازکه چې دوی خپله کې څنګه تاوان کوي ښکته خلک اوس هم یو بل ته سپک ګوري.
د جمعیت العلماء اسلام نه علاوه په کمی اسمبلۍ کې د حکومت نور مخالفو ګوندونو د آئین د ساتنې په نوم یو تحریک پیل کړی دی او د تحریک انصاف د بندي بنسټګر عمران خان د زندان نه خلاصولو غوښتنه هم کوي، خو جمعیت العلماء اسلام تر اوسه د تحریک برخه نه ده. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندره جادوګری
په سلورنیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
د پاکستان ځینو سیاسي ګوندونو د انتخاباتي کمیشن لخوا دوی ته د ورکړل شوي نوټس په غبرګون کې ویلي چې په انتخاباتو کې له قانون سره سم پر عمومي څوکیو 15% ښځې کاندید کړې وې. کمیشن بلوچستان نیشنل پارټۍ، تحریک لبیک، عوامي نیشنل ګوند، جماعت اسلامي، پاکستان عوامي تحریک، قبائل موومنٹ، جمعیت علماء پاکستان نورانی، پاکستان عوامي تحریک، پاکستان نظرتی پارټۍ او مظلوم ولس تحریک ته په نوټس کې ویلي ول چې په تیرو پارلماني انتخاباتو کې عامو څوکیو ته 15% ښځې نه وې کاندید کړي. په دې اړه نور د خالد نیاز پر رپورٹ کې ورو.
د عوامي نېشنل ګوند انفارمیشن کمیټې غړي طارق افغان مشال ریډیو سره خبرو کې وویل عوامي نېشنل پارټۍ تیر عام ټول ټاکنو کې د خیبر پختونخوا اسمبلی 15 حلقو باندې خزو امیدوارانو ته ولی د قومي اسمبلی د پاره 14 زنانو ته ټیکټونه ورکړي وو. دی وايي د انتخاباتو د پاره د الیکشن کمیشن لخوا مطلوبه 15% هدف پوره کړی دی.
دا د الیکشن مخکې دا نوټس سیاسي پارټو ته د الیکشن د کمیشن د طرف نه پکاره وی او الیکشن هم د الیکشن مخکې غسل پکاره چې اوس الیکشن شوه دی په ګزټ کې رسول ارسر اغلی دی نو افیشل نوټیفیکیشن د دی شوی دی ممبرانو حل په غستې دی اغه خپل کاروایان شروع کړی دی نو که اوس الیکشن کمیشن یا یو سیاسي پارټي ته نوټس ورکړي یا بل څه کاروایي کوي نو دا به په بدنیتۍ باندې مبني او اغا د الیکشن اکټ کې داسې خبره نشته چې د الیکشن نه پس به دی بیا ته نوټس جاری کړي یا بل څه کاروایي وکړي.
بلخوا د جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا جرنل سیکریټری عبدالواسی وای چې کوم امیدوارانی ودرولی وو هغه کې 15% خزو ته هم ټیکټونه جاری کړی وو. دی وای نه صرف خزو امیدوارانو ته ټیکټونه ورکړي بلکې مرکزی شورا کې هم لس خزې شاملې. د الیکشن کمیشن نوټس په اړه عبدالواسی وای
نوټس هغه مرکزی تنظیم ته ورکړل دي او چون کې د مرکزی تنظیم ما د مشاورت سره دې جواب ورکړي زمونږ طرفه چې د سبې په تاسو باندې چې کومو زمونږ په صبح کې څنګه پاره باندې څو فیصد عمل کړی دی مې دې د مرکز په توګه چې یو سیټ من کم پاتې شوی او نور زمونږ په علم کې دا چې خواتین ته هم ټیکټونه جاری شوی او سړو ته هم جاری شوی او موږ کوشش کړو چې
خو سماجی والا نادیا خان وائی چی سیاسی گندنا ډیر کم خوزتا جرنل نشستنو باندې ټیکټونه ورکې د کومې چی مختلف وجوهات تی. مشال لیډیو سره خبرو کې نادیا خان زیاته کړه
عمومی چې کم یو کلچر دی رویه دا چې سیاسی پارټیاں دا غړي چې خزې چې کم دی هغه په پراپر طریقه باندې هغه دغه عوامي مقبولیت چې کم دی هغه نشي حاصل دی هغه د کمپینز حصہ هغه نشي جوړې دی نو دی لک شانتې داسې مگر اعتماد هم په خزو باندې نه کوي مطلب چې کم دی د پارټي خزې کینډیډیټس دي هغه جنرل سیټونو باندې هغه یې دغه نه کوي سمر بلور کم وګورو د عوامي نیشنل پارټي په تیر الیکشن کې هغه د خبر نه په جنرل سیټ باندې ګټلې وه داسې موږ سره یو نه یو شکل کې مثال خو موجود دی خو بیا هم دا تعداد چې کم دی دغه ډیر کم دی او دغه شمېره زیاتولو ډیر زیات ضرورت دی
د یادونې وړ ده د الیکشنز اکټ 2019 سیکشن 216 لاندې هر سیاسي پارټۍ لپاره ضروری ده چې هرې اسمبلی کې ښځو ته کم از کم 15% جرنل سیټونو باندې ټیکټونه ورکړي ولی سیاست باندې ژور نظر لرونکي وایي چې پارټۍ دې باندې ډیر کم عمل کوي خالدہ نیاز مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکې دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ instagram.com/mashalradio پته ده
د پاکستان د شمریاتو ادارې په رپورت کې ویلي چې سکل جولای په لومړیو دوو اونیو کې د ګرانۍ شرا 1% نور زیاته شوې ده چې ورسره د ګرانۍ کلنۍ شرا 25% ته رسیدلې ده په رپورت کې ویل شوي چې په هیواد کې د تیلو غوښې او نورو خوراکي شیانو نرخونه لوړ شوي دي دا په داسې حال کې ده چې پاکستان او په تیره بیا په خیبر پختونخوا کې د ګرانۍ خلاف څو وارې احتجاجونه هم شوي دي بلخوا د پاکستان مرکزي حکومت د هغې ویان ویلي دي چې سکل په ګرانۍ کې شپږ فیصد کمی راغلی دی خو ولس بیا وایي چې د حکومتي دا باوجود بجلی خوراکي توکي او دغسې د ضرورت نور شیان ورځ تر بلې ګرانیږي تفصیل د عظمت علی شاه په دې رپورټ کې اورو
د پاکستان د شماریاتو ادارې بیورو آف سټیټسټک د جولای د میاشت درېمې اونۍ جاری کړې شمیرو کې وایي چې د روان کال د جولای د میاشت په لومړۍ دوه اونو کې د ګرانۍ شرحه 1% سیوا شوې چې ورسره د ګرانۍ سالانه شرحه 25% ته رسیدلې اداره زیاتوي چې روانونه د تیلو بجلی د چرګ غوخه او نور خوراکي شیان ګران شوې دي په مردان کې رکشا چلونکي قسم ګل مشال ریډیو ته وویل چې د تیلو بې د ګرانې دو سره په مزدوري بد اغیز پریوته دي
نن سبا د وړو ریټونو ته وګوره د چینو ته وګوره چایو ته وګوره یو شیز په وړ روان دی نو زمونږ د دیاړي مارو خلکو زندګي ډېره په ګرانه تېرېږي حکومت ته الله تعالی له نیکې هدایت وکړي ځکه چې کم سړی راشي نو هغه به د ځان صفتونه کوي خو چې په دغه کورسۍ باندې کوي نو اول ځان مړی او وروسته بیا عوامو له ورکړي نو عوامو له څه ورکوي خو چې 10 روپۍ ورته یو شیز ارزان کړي نو 50 روپۍ ورته ګران کړي اوس دا په دې میاشت کې وګوره په 1 تاریخ باندې راته پیټرول ګران شو په 15 تاریخ راته پیټرول ګران شو نو زمونږ چې کمی سورلې نو خو مکه زړې پیسې مونږ لړا کوي یا سیوا پیسې نه راګي نو په ټولو دومره منډي وو خو صرف پیټرول پہ واچو
د شماریاتو اداره وایي چې د کال 2023 د مې په میاشت کې په ملک کې د ګرانې شرحه 38% وا خو په کال 2023 د مې په میاشت کې د ګرانې شرحه 12% ده په پیښور کې یو غیر سرکاري ادارې سره کارکونکي محمد عارف مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ورته د ضرورت یو شیز ارزان کړي نو دوه نور شیان ګران کړي د کومې لوجه چې د ماشومانو د تعلیم او نور ضرورتونه پوره کول ګران شوي دي
حالات داسې بدل شو دومره ګراني شو چې ځان ساتل ډیره مشکله شو دی وخت چې زما تنخواه ده 22,000 روپۍ او یقین کوي چې 22,000 خو پرې دی تقریبا 1,500 سلوي زره کم ځان ساتل ډیره ګرانه ډیره مشکله شو ځکه چې یو طرف ته د کور کرایانی شي بل طرف ته چې کم دی بجلی د ګیس بلونه شي هغه هم دومره ډیر روان دي او بل طرف ته بیا چې کم دی نو د کور ساتنه شي سوداګانی شي هغه هم دومره ګران دي داسې کسر پاتې وي هغه بیا بیماریانې پوره کی میډیسن ټیسټونه
نو ډیره ګرانه شي، نو دې وخت کې یقین وکړي چې یو عام سړی د پاره چې کم امپلوی وي او ورکر وي، د هغه د پاره په دې وخت کې ژوند تیرول ډیره ګرانه ده.
د شماریاتو ادارې د کنزیومر پرایس انډیکس تر مخه په کال 2023 کې د پیزار او جامو په نرخ کې 18%، د ترانسپورت په مصرف کې 11%، د تعلیم په اخراجاتو کې 14% او د صحت په مصرف کې 40% زیاتوالی راغلی. دا نوخار اوسیدونکو تیمور کمال مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت ته په خوراکي شیانو او بجلی باندې ټیکسونه کم کړي.
گرانی د تیر کال په نسبت دې کال چې کم ده هغه زیاته شوې ده، کمه شوې نه ده. که دې ټیم کې مونږ د تیلو نرخونه وګورو، که د بجلی نرخونه وګورو، او کم چې د خوراک کم سامانونه دي د هغې ریټونه وګورو، دا د تیر کال په نسبت دې کال زیاته شوې ده. بله دا خبره ده دلته چې هر حکومت راشي هغې هم دا خبره وي چې تیر حکومت دا ګرانی چې کوم ده، دا د تیر حکومت د وجې ده. د نو دلته همیشه چې کوم دی، دی سیاسي پارټیانو او دی حکومتي پارټیانو په یو بل باندې الزامونه لګولي دي، خو د دې د مسلې د حل لپاره هیڅ قسمه هلې ځلې نه دي کړي.
د پاکستان د وفاقي حکومت ویاند اتا تارل رسنو سره خبرو کې وویل چې په ملک کې ګرانی په کمېدو ده او د تیر کال په نسبت سخت کال په ګرانی کې 6% کموال راغلی. نړیوال ادارې فینچ ریټنګ د روان کال د جون په میاشت کې جاری کړی خپل یو څیړنیز راپور کې وایي چې په کال 2015 کې به په پاکستان کې د ګرانی شرحه 12 او د سود شرحه به 14% ته لوړیږي. اداره زیاتوي چې را روان کال به پاکستان کې د ترکې شرحه 3% وي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د مونږ د لکړو روختون لتهرو درو میاشتو راځي بن پروت دی. د حکومت او شخصي څنګه په مرسته چلیدونکو د روختون ته به لرو سیمو څخه ناروغان ورتل د تل کېدو وجه د حکومت لخوا فن نه ورکول خول شوی دی. خو لدې سیمې څخه د صوبایي سملای یو غړی ساجد ممند وایي چې د روختون د بیرته فعالولو لپاره یې هڅې روانې دي. شانواز ترکزه تفصیل راکوي.
د بر محمد په لکاړو کې عوامي روغتون د تیرو دریو میاشتو راهسې بند شوی. دغه روغتون څو څلور کاله وړاندې صوبایي حکومت شروع کړو چې دغه پروژې ته پبلک پرایویټ پارټنرشپ وویل شو. د تیرو اتو میاشتو راهسې دغه روغتون ته د صوبایي حکومت لخوا د پیسو نور کېدو وروسته بند شوی. د لکړو تحصیل دغه روغتون ته به د ډیر لرې لرې سیمونه خلک ورتلل او دغلته به د هر رقم مرضونو علاج هم کېده. د صافو د سیمو اوسیدونکي فردوس خان مشال ریډیو ته وایي
دغه باندې وختن فوختن زمنګ احتجاجي مظاهري شوي دي، هغه کې دي چې موږ جوړون تمثيلي ما باندې فایر شوي دي، زمنګ د انتظامیه سره خبرې شوي دي، د ډي سي سره شوي دي، د ډي چو مومن سره شوي دي. هغه دغه وجه رب د تفند ناراضي نور دغه وجه نه د هسپتال بندي موږ نه یو موږ ته د مطالبه اخو دي چې د ان جی او تفند راځي نو تاسو څه وکړي چې د غلنې کم هډ کوارټر هسپتال زمنګا هغه نو تاسو ته راولې خو د خلکو ته سہولت ورکړي چې د خلکو د علاج کې دخل به زیات غریبان خلک دي، یعنی د ایکس ری لپاره یا د یو معمولي ټیسټ لپاره د خلک ځله بجول ته دي.
د غروختون د مرف پاکستان په نوم یو غیر دولتي تنظیم لخوا په ټیکه چلیده. پیسې ورته صوبې حکومت ورکولې او د تیرو اتو میاشتو راهسي حکومت پیسې نه دی ورکړي. درې میاشتې کېږي چې دغه روغتون بیا بند شو. دغلته د ریباټریو، ایکسریو او د نور رقم اوزارونو په واسطه د مرضونو تشخیصولو انتظام او علاجونه به کېدل. ولشا صافي مشال رډو ته وویل د روغتون د بندېدو وروسته دغلته د خلکو د ناروغیو د علاج مشکلات زیات شوي.
ډاکټرانو دلته بډې ځان راتل دا کې نروستا هغه اداري دا پی خو دو بلې اداري تاواله شو هغه اداره تر نن اخور دا دوه مدري میاشت اپ چې دی باندې د قوم خلکو مظاهره وکړي جلتی جلوسونه په وکړل
دا اگست میاشتې دوه درو شلم نه چریدونکې د دغه روغتون وه مقامی او غیر مقامی خلکو ته ډېره فایده ورکوله. د مهمندو د صحت د محکمې د چارواکو خبره دوی حکومتي ادارو ته وینا کړې چې دغه روغتون بند شوی ځکه چې دغلته د مرف په نوم دغه ادارې ته پیسې نه دي ورکړې شوې او هغوی په وړیا توګه کار نه کوي. دا مهمندو نه د قامې سیملې د غړي ساجد مومن په خبره دغه روغتون ته د نگران حکومت په وخت پیسې بند شوي نو ځکه هم دغه ستونزه مختراله
د دې لپاره چې کوم ریکروټمنټ ته ډاکټرانو هغه شروع دي انټرویوز وغیرہ شروع دي واپس دوی ته پیمنټ هم شوي دي. ان شاء الله از موږ د تیسری صافي چې سمره او به از موږ د انبار تحصیل نه از موږ د ویزونه چې سمره خلک نږدې راوته شي او د هسپتال نه به فیسیلیټیټ کیدل نو ان شاء الله چې دا به واپس فنکشن شي د خیر سره او واپس مخکې چې څنګه سرویس ورکوي ان شاء الله دا غینه بهترین سرویس ورکوي.
د ساجد مومن په خبره د دغه روغتون نه علاوه په نورو روغتونونو کې هم د صحت د سہولتونو برابرولو لپاره هلې ځلې شروع کړې. د محمد ګډ دغه روغتون په محمد کې د باجوړ د پولیس سره نږدې آباد دی نو د محمد سره سم د باجوړ نواګۍ تحصیل او شاوخوا سیمو د خلکو په هم ډیره خېګړه کیده. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د صوابۍ ضلع په زیده کلی کې ځوانانو د موسمیاتي بدلون د اثراتو څخه د حفاظت په غرض د ونو کرلو یو کمپین پیل کړی دی. په دغه کمپین یو غړی حمزوی یوسفزی وایي چې په کلي کې یعنی په زیده کلي کې د تیرو کلونو پرتله ګرمي سیوا شوې ده. په کویانو کې اوبه هم ډېرې په ښکته تللي دي. د دغه مسلو د حل په خاطر دوی راپاسېدلي او د ونو بوټو کرل یې پیل کړی دي. دا په داسې حال کې چې نړیوالې ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل د روان کال د جنوري یعنی په لومړۍ میاشت کې په خپل رپورټ کې ویلي وو چې د موسمیاتي بدلون له وجې پاکستان ته هر کال څلور ارب ډالره نقصان کیږي. د موضوع تفصیل اورو د عظمت علی شاه په رپورټ کې.
سوابې زیاده کې زی ځوانان د موسمیاتي بدلونونو د مخنیوي په غرض د اونو د کرلو مهم پیل کړی دی. د ځوانان وای چې پړونبه برخه کې به یوازې د زیادي په کلی کې بوټي نالوي. د مهم یو تنظیم کوونکی حمزوی یوسفزی مشال رډیو ته ویل چې په کلی کې د تیرو کلونو پرتله ګرمي سیوا شوي او په کوجانو کې اوبه هم په خکته تللي چې لوجې دوی په خپل د اونو لګولو مهم پیل کړ.
دلته کې مونږ ته دا مساله را پیخیږي وخت په وخت یو خو په بورونو کې په کویانو کې اوبه کمیږي. بل چې کمی اوبه دي نو هغه خوند ډیر خراب دی او بل رنگ هم خراب دی نو خلکو ته د اوبو ډیره غټه مسله ده. بل د موسم حواله سره په ټول هر ځای کې چې کم ځای کې ونی بوټی نو هلته کې موسم ښه په دې خوا او شاکلو کې او چونکه دلته آبادی ډیره زیاته ده نو دلته د عامې ګرمای نه زیاته ګرمي دلته کې او د بجلی حال هم دغه سي دي. نو موږ سره واحد دغه یو حل دی چې مونږه د نړۍ دغه حالاتو ته ګورو یا بیا ګلوبل وارمنګ یا کلایمیټ چینج چې څوره دا خبرې دي دغه ته ګورو نو مونږه له پکار دي چې مونږه ملګرو دغه سلا وکړه چې په دې کې مونږه څوره زیات بوټي کرلی شو نو دغه باندې مونږه دا درجه حرارت یا د ګرمي یا دغه مسلې دا د اوبو دا کمی په دې کې راوستې شو نو په دې کې مونږه لومبه د یو نیم مسلو بوټو اراده وکړه او ملګرو ته موږ غوږ کو چې موږ سره په دې کې شریک شي نو پاغه کې موږ سره بلا شي ملګری ټول کړي خلک دلچسپي واغسته او پاغه موږ چې د یو نیم مسلو بوټو کوم خبره کړي ونه هغه وسه 300 بوټو ته ورسید.
د پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت په کال 2014 کې د موسمیاتي بدلونونو د مخنیوي په غرض د بلین ټری سونامي په نوم د یو عرب اونو لګولو پروژه پیل کړې و او په کال 2013 کې هم د کلین اینڈ گرین پاکستان پروژې په نوم د اونۍ لګولو پروژه پیل کړې و. د زیدی کلی یو بل ځوان منیب احمد مشال رډیو ته وای چې کله د اونو کارولو مهم شروع کړ نو د ثواب عام اولس ورسره مالی مرستې شروع کړې.
موږ شروع به د خپل کلی نو کوم بیا ودا سه فردر مخ کې د کم کار چره دا بڑوان دی بوجو نو کله چې موږ په سوشل میډیا خپل غږ پورته کړ نو موږ تر خپل کلی د عوامو تر په ډیر خ فیدبیک او ډیر خ ریسپانس راغی او په زرګونو پیسې خلکو راولې غلې دی ایزی پیسې په لار باندې او خلکو دا باور راکړو چې راکړه تاسو کار خوي مونږ به کار ګورو نو ان شاء الله پر روان وخت به بیا په لکونو پیسې مونږ تاسو درلی کو دا ډیر لوی کار کوی تاسو ډیر لوی خدمت کوی د کری د علاقې
په کال 2000 کې په نړۍ کې د بون چیلنج په نوم د یو پروژې تابع شو چې پکې د نړۍ شپېتو ملکونو برخه اخیسته و چې پکې پاکستان هم په لس لکه هکړه د اونو کرولو اعلان کړو. حمزوی یوسف زی وای چې مهم کې هاغه اونې نالوی چې د اوبو استعمال کم او د موسم لپاره فائدہ ورکوي.
مونږ چې کم بوټې کړو نو دا عام بوټې نه دی، دا عام خواص مونږ وینو ګورو چې دا واړه واړه بوټي د نرسرای خلک واخلي او دا کری او غ بیا دا غې نه خصمانه وشي او نه غاغه سی وشي چونکه ډېر کمزوري. مونږ چې کم بوټي کړو نو دا په 1000 روپۍ یو بوټې دی، دا پیلکن پیکس دی او چیړ یا نختر ورته وای پاین ورته په انګریزای کې ویل شي. نو دا غ بوټي مونږ کړو بل د دې کد او وجود چې دی نو دا تقریبا 8 فوټه 9 فوټه لس پوټه یو یو بوټی دی چې د خوارای نه وته دی. نو مونږ غواړو چې مونږ ډیر زیات بوټی کړو، د هغې په ځای نیم بوټی مونږ وکړو، خو په دې په ځای د دې چې مونږ کمزوري بوټی کړو نو په ځای د دې چې هغې کې مونږ ښه بوټی وکړو نو مونږ ته خو به یو دا فایده وشي چې مونږ د څه مقصد دپاره دا کړو نو هغې کې به مونږ کامیاب شو. بل مونږ ته به چې کم وخت چې دی نو مونږ چونکه وخت ډیر تیر شوی دی، په کار دا ده چې اوس هر سړی ډیر زیات بوټي وکړي. نو مونږ غواړو چې مونږ غټ بوټي سوره وکړو نو په هغې کې به دا وشي چې دا به زیات زر زر د دې خصمانه به هم اسانه وشي او بل دا به د چې کم د څارو نه یا د خلکو نه یا د دغه د خرابېدو نه به دا بچ شي.
نړیوالې ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل د کال 2023 د جنوري په میاشت کې جاری کړې په خپل یو راپور کې وایي چې د موسمیاتي بدلونونو له وجې پاکستان ته هر کال 40 ارب ډالر نقصان کیږي او د خراب موسمیاتي بدلونونو سره مخ ملکونو کې پاکستان په ډونبه لس ملکونو کې شامل دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، سوابه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خوست د صبرای او یعقوبای ولسوالۍ اړوند خلبسات بازار کې د کرکټ غلوب چې و میاش مخ کې پیل شوې، پرون د خالی پورز د ډیرینا زو لوبډلې په بریا پاتور رسیدې. د لوب منتظمینو وویل چې مخی د سیمې زورانو زدکړو ته هڅول او د سپورټي لوب په وسیله او د نشئی توکیو ل کارولو ګرځول. په خلبسات کې د جوړ شو سیالیو پایلو به تا سلګونه کسان ټول شول. نورحال د نجیب الله الوخیل په دې رپورت کې.
دا د خوست د صبرې او یعقوبۍ ولسوالۍ اړوند خلبسات بازار په پړ کې د کرکټ لوبو د ټورنمنت پایلو غده چې د ځای ځوانانو په نوښت میاشت مخکې پیل شوی وو او د دې ولادت بیلابیلو سیمو او ولسوالیو اتیا لوبډلې په کې ولوبې دي. د دې سیالیو پایلو ته د ډیری نیازیو او ګورچاکو سپینغر لوبډلې لار موندلې وه چې اتلولي د ډیری نیازیو لوبډلې په خپل نوم کړه. د لوبو یو تن منتظم نعمت الله وصال مشال راډیو ته وویل
موخه او هدف له دغه ټورنمنت څخه دغه چې ځوانان ورزش ته تشویق شي، ځوانان چې په نشي ته باندې اخته دي.
خوستی ورزشکاران خپل همزول غواړي خپل ژوند داسې عیار کړي چې لیوی خپل کاري ظرفیت برخمن شي او بل لوري ته وجود هم تندرست او پیاوړی پاتې شي. د ګوربز اوسیدونکو احسان الله ویل
ونانو ته هم پیغام دا لري چې لوبې تعلیم وکړي، تعلیم سره سره باید کرکټ هم وکړي، ځکه چې وجود ورزش دی او بل د شهید کو د نورو حالاتو کرم سهار
سره لري چې په خوست کې د سپورت د هرې برخې ښه استعدادونه شته او په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي، خو د دوی د تمرینونو او لوبو لپاره لازمي اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. د خوست یو بل اوسیدونکی هدایت امین وایي
له مسؤلینو مودا غوښتنه د سپورت په برخه کې ځوانانو ته خپل خپل میدانونه ښایسته ښایسته میدانونه جوړ کړي او هغه ځوانان چې پنځه شهید توګو او لیا یا مثلا روزګار دی هغه راشي په لوبو باندې ځون بوختي صحت او وطن ته خلکو ته مینور.
د خوست اوسیدونکو کلیوي
یوې خوا سپورت په اوسني وخت کې د خلکو لپاره یوه ښه بوختیا او د بریا په وخت کې یوازینۍ خوشحالي بولي، خو تر څنګ یې ټینګار کوي چې د دې هیواد ټولو خواوو پرمختګ ته باید پام وشي. خوست میشتې ځوان رئیس خان عابد وویل
ډیری خلک دلته راغلي دي د کرکټ لیدلو لپاره. ځوانانو ته یوازې د کرکټ تر څنګ نورو پرمختګونه هم پکار دي، تر څو موږ په نورو برخو کې هم پرمختګونه وکړو، یوازې په کرکټ باندې باید بسنه ونه کړو.
یاد دیوی خوست له هغو ولایتونو دی چې خلک او په ځانګړي ډول ځوانان او ماشومان یې له سپورت او بیلابیلو لوبو سره مینه لري او د سپورتي ټورنمنټونو لیدلو او د لوبغاړو هڅولو کې په پراخه کچه برخه اخلي. اوس مهال د خوست زرګونه اوسیدونکي د خپلې خوښې په سپورتي برخو کې تمرینونه کوي.
مشال رادیو له تاسو سره ده په هره ګړۍ، هره لحظه او هره شیبه کې.